آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
د امریکا جا آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیه سرداریم. درنو اوریدونکو، په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکه لرو، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان به تاسو ته ووایي.
د افغانستان جمهوری ریاست په ویلامی کې ویل دی چې جمهور رئیس غنی او د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار ناصر جنجوا ترمنځ په ملاقات کې دواړو غاړو د افغانستان لخوا طالبانو ته د سولې پر وړاندیز او د پاکستان سره د هر اړخیزو مذاکراتو په پیل او څرنګوالي باس او خبرې کړي دي. د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز د اف بی آی د یا فدرالي تحقیقاتو ادارې مرستیال اندرو مکابي له دندې لرې کړی دی. د رسنیو د راپورونو له قراره ښاغلی اندرو مکابي د هغه د جمهور رئیس سره د خپلو روابطو تفصیلي یاداشت له ځانه سره ساتلی دي. ولسمشر ټرمپ د دې په وړاندې د هغه څه له امله چې مغرضانه حرکت یې بللی او په انتخاباتو کې د روسیې د لاسپوهنې په مسله د هیلري کلنټن پلوي په خاطر په مکابي انتقادونه کړي وو. د شمالي کوریا او د سویډن د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ خپل درې ورځنۍ خبرې پای ته ورسولې. دغه ملاقات کې دایسي د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون او د امریکا د جمهور رئیس ترمنځ د ملاقات زمينه برابر کړې. روسان باندې د جمعې په ورځ په د جمهور ریاست په انتخاباتو کې خپل رائے واچوي او د استوکو د چبیلادمیر پوتین به د یوې بلې شپږکلنې دورې لپاره جمهور رئیس انتخاب کړي. پوتین لا تیرو اتلس کلنو راهیسې د روسیې مشري کوي. د یونان پولیس وايي پرون د شپه د یونان ساحل ته نږدې د یوې کښتۍ د چپه کېدو له کبله د ماشومانو په ګډون شاوخوا 14 پناه غوښتونکي مړ شوي دي. پولیسو پرون د شنبې پر ورځ ویل دي چې په دې کښتۍ کې 40 کسه سپاره وو چې له ترکیې څخه یې پناه غوښتونکي یونان ته وړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وايي چې ماسکو په پام کې لري چې دروشت برتانوي ډیپلوماټان له دغه هیواد څخه وباسي. د غیلان په داسې حال کې چې په برتانیا کې پر یو پخوانی جاسوس د یو ډول کیمیاوي موادو د کاربن لکبل د ماسکاو او لندن ترمنځ کړکیچ او شتره رسیدلې دي. اسرائیلی ځواکونه ویل دي چې د هغه فلسطینی کس ورور او اکاینی ویل دي چې په دې تورن دي چې په لویدیځ غاړه کې د جمعې پر ورځ پر اسرائیلی سرتیرو د موټر تیر کړی و چې لامل یو افسر او یو سرتیری وژل شو او دوه نور ژوبل شوي وو. دغه موټر چلوونکی تورن کس علا کبانو میږي او په 1991 کال کې زیږیدل دي. هغه په دې پیښه کې زخمی شوی او روغتون ته د اسرائیلو امنیتي کسانو لخوا ول شوی دي. او د ایران د پخوانی جمهور رئیس محمود احمدی نژاد مرستیال جمهور رئیس د شنبه په ورځ ونیول شو. دا خبره د تهران سرمړی دفتر په پاڼه کې لیکل شوې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په افغانستان کې کوچان وایي که څه هم دولت له وسلوالو طالبانو سره د سولې په اړه د دوی مشورې نه دي اخیستې، خو دوی د ولسمشر غني لخوا له طالبانو سره د سولې د وروستي پلان ملاتړ کوي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه په سلګونو کوچان نن د کابل د لوی جرګې په خیمه کې راټول سوي او د خپل ستونزو او حل لارو په اړه غږیږي. دغه کوچان وایي چې افغان دولت باید دوی ته ګرځند ښوونځي او روغتونونه جوړ کړي او همدارنګه د دوی چې د افغانستان د اقتصاد یوه مهمه برخه جوړوي د سرځایونو غم وخوري.
کوچی ته بالکل مال شر نه ده پات او پنځه لشکاله کیږي چې موږ په دې کې رواني را رواني مشرانو ته بار بار راغلي، کاغذونه هم راوړي، ولایتونه ته تلی د منګه غاک چانه دا ورېدلای د منګه مالشار په ټول افغانستان کې غصب ده. د دې باید منګه غښتنه ولرو لخپل رئیس جمهورنا او لخپل مشرانو.
دغه کوچان وایي چې دوی ستر بشري ځواک لري او د لویو ملي پروژو په پلي کولو کې دې ونډه ورکړل سي. د دغې غونډې ګډونوالو همدارنګه پر افغان دولت شغ وکړ چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د پروسې په برخه کې دوی د ځای ورکړل سي.
رئیس صاحب جمهور یو ډېره ښه جامع تاره جوړه کړې وه د سولې او ثبات په هکله باندې چې هغه یې طالبانو ته وړاندې کړله. په دې باندې ډېر ملت خوشحاله دی او راضي دی. طالبانو څخه هم دا غواړو چې هم د وخت څخه استفاده هم دې سولې سره راشي او د دې وطن د خپل خلکو سره یو ځای شي، خپل روا مشروع هدفونه هم د سولې لارې څخه مخته وسي.
د کوچانو چارو د سمون رئیس دلاور فیضان بیا وایي چې د کوچانو د مالداری په برخه کې افغان چارواکو ته طرحې وړاندې کړي خو د کابینې وزیرانو یې ملاتړ نه دی کړی.
درې میلیونه تذکیرې به صرف کوچان اخلي. کوچان لټاپی پروژې نه ملاتړ کوو، لسول نه ملاتړ کوو، ل تذکیرې نه ملاتړ کوو، جدي غوښتنه کوو چې عجل شروع سي. موږ ته خپل ټیمونه راکي، ټیمونه باید سیاري موبایلي چې ما سره کلی په کلی غر په غر وګرځي او زه موږ خپلو ماشومانو ته، خپلو میرمنو ته، خپلو ځوانانو ته، خپلو سپینګیرو ته تذکیرې واخلو.
په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د افغانستان د ټولو کوچانو د استازیتوب یوه شورا به هم جوړیږي چې د کوچانو د ستونزو د هواري لپاره به له دولت او نړیوالو مرستندوی ادارو سره همغږي رامنځته کوي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
دا د امریکا شخ آشنا رادیو ده. ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې په داسې حال کې چې د سوریې جنگ اتم کال ته داخل سو. د امریکا ژغ خبریالی مریما دیالو په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په سوریې کې د ملکیانو د بدې ورځې په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده. په داسې حال کې چې په زرګونو کسان د شمالي ښار افرین نه تښتېدلي دي، په ختیځه غوطه کې جنگ د هېواد په جنوب کې یو قاطع کوونکي پړاو ته داخل شوی دی. په داسې حال کې چې د سوریې جنگ اتم کال ته داخلیږي، د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی دودوما په ښار کې شپږ ورځنۍ تازه اوربند وستایه، مګر د سوریې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي د خپرېدو خبرداری ورک. دغه ویډیو د امریکا غږ د کوردی څانګې لپاره تیاره شوې ده. په داسې حال کې چې ترکیه او متحد یاغي قواوو په دې هفته کې د کوردانو تر لاس لاندې شمالي ښار افرین په توپخانو وویشته. په عین حال کې د جنگ یو څارونکي وویلې په هوایي حملو کې په ختیځه غوطه کې په لسګونو کسان ووژل شلو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ویډیویي معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویلې هیله لري چې د دوما په ښار کې شپږ ورځنۍ اوربند ټینګ شي، مګر ده خبرداری ورکړ چې د هېواد په نورو برخو کې جنگ پراختیا مومي. د عمومي منشي خاص استاد سټیفن د مستورا نوای
The ceasefire has been affecting and implemented with Jaish Islam in Douma, but not beyond that.
دغه اوربند تاثیر کړی دی او د دوما په جیش الاسلام کې عمل شوی، مګر نه له دې نه په اخوا. مګر دا د ختیځې غوطې یوازې یوه برخه ده. د مثال په ډول په درسته ختیځه غوطه یا نورو سیمو کې دې ته ورته اوربند نه دی ټینګ شوی او په بې سارې توګه دا یو ډېر نازک اوربند دی. دا درې هفتې کېږي چې سوریې عسکر په ختیځه غوطه کې حملو ته دوام ورکوي او رپورټونه وایي په دغو حملو کې 1300 ملکیان وژل شوي دي. دا مستورا بیا وایي
باټم لاین ان اول دیس too many civilians are suffering, too many have died.
په دې ټولو کې اصلي خبره دا ده چې ګڼ شمېر ملکیان کړاو غالي او ډېر زیاتې په دغه سیمه کې ووژل شلو. اجازه راکړئ چې لومړی دا خبره وکړم، په کار نه ده چې داسې وي. په تیرو څو ورځو کې په دوما کې خبرې ښیي چې د 2401 پریکړه د عملي کولو لپاره دې شرایط برابر شي. مګر سوریه په دې عقیده ده چې خپل واسه کوي د ملګرو ملتونو 2-4-0 پریکړه عملي کړو د خپل ځینو ملکانو د کړاو پړه په بین المللي ټولنه باندې اچوي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې دایمي نماینده بشار جعفری وای
The UN agencies, including OCHA and the governments of other countries who are lamenting about
the OCHA په ګډون د ملګرو ملتونو ادارې او د نورو هیوادونو حکومتونه چې د ملکانو د سرنوشت په باره کې افسوس کوي د دوی د کړاوونو په لړ کې ول کې هیڅ نه کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار میک مستر په دې هفته کې په واشنگتن کې د هولوکاست په موزیم کې هغه اعمال چې په سوریه کې سرته رسول کېږي داسې عام قتلونه یاد کړل چې بشر ته معلوم نه دي. دی وایي
The Assad regime has killed indiscriminately, tortured, starved, raped, and used chemical weapons on its own people.
د اسد رژیم خپل خلک به له تعویزه وژني، شکنجه کوي، وږی ساتي او کیمیاوي وسلې ور باندې استعمالوي. دا په روغتونونو او ښوونځیو حملې کوي. ګڼ شمېر سوریایان توقف شوي دي، تختول شوي دي یا لا درکه شوي دي. د ماشومانو د ژغورنې د سازمان استازی وایي څه چې په سوریه کې واقع کېږي هغه تراژیدي ده. دا وایي
So you have children who haven't seen the sun in more than 3 weeks because they're hiding
داسې ماشومان شته چې په درو هفتو کې لمر په سترګو نه دی لیدلې ځکه د ژوندې پاتې کېدو په سبب په زیر زمینیو کې وسیږي. دې څرګند کړه له هغه وخت نه را په دې خوا چې دغه جنجال پیل شوی دی د بل هر کال په نسبت تیر کال زیات ماشومان وژل شوي.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
حکومتي چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ سهار وختي د جورجان په ولایت کې د امریکای الوتکو په بمباریو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش د څنګ 15 دیش غړي وژل سوي دي. په مکړی له اسلام آباد څخه د خبريال ایاز ګل رپورت چې سید سلیمان شاه تاسو لولي.
امریکایي قواو دا بریدونه په داسې حال کې کړی دي چې اسلامي دولت یادایش د ټولنیزو شبکو او سوشل میډیا له لارې په افغانستان کې د نوو کسانو د راجذبولو لپاره مبارزه شروع کړې ده او کوشش کوي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د خپل نفوذ او کنټرول ساحه پراخ کړي. د افغانستان د پوز په یوې مطبوعاتي بیانې کې چې پرون د شنبه په ورځ ناوخته خپره کړې راغلي چې د امریکا کاونټر ټررزم د قواو په هوایي حملو کې 15 کسان وژل شوي دي او یو زیات شمېر نور زخمیان شوي دي. دا حمله چې چربنګ مال سهار وختي وشوي د جوزجان د ولایت د زرداب او قشتېپه په ولسوالیو کې د اسلامي دولت مرکزونه پکې پنخه شوي وو. د افغانستان د پوسټ په بیانیه کې ادعا شوې ده چې له داعش سره ملګري د څو نور هیوادونو وسلوال هم وژل شوي دي چې یو مهم قومندان هم پکې شامل وو. خو مستقل سرچینو لا په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي او په افغانستان کې د امریکا پوز هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اسلامي دولت یا داعش په خلاف دا تازه حمله په داسې وخت کې شوې دي چې وړم ورځې د سوشل میډیا له لارې د نړۍ پر مسلمانانو باندې غږ وکړ چې په روان جهاد کې برخه واخلي او ځانونه د افغانستان او پاکستان سرحدي علاقو ته ورسوي. یو جهادي سازمان چې خپل ځان د کانستانټینپول فاونډیشن یا د استانبول د بنیاد په نامه معرفي کوي وړمه ورځې په خپل یوه اعلامیه کې چې د ټیلیګرام له لارې خپره کړې ویلي چې ځوانان د افغانستان شمالي ولایت جوزجان او د ننګرهار ولایت ته هجرت وکړي. داعش تقریبا 3 کاله مخکې د ننګرهار په 2 سرحدي ولسوالیو کې خپل مرکزونه تاسیس کړل او امریکایي قواوې د ځپلو لپاره 2 ځلې عملیات کړي دي. د افغانستان په شمال کې د داعش مخ په زیاتېدونکي نفوذ ایران او روسیا دواړه ورختا کړي دي او وایي که مخې ونیول شي نو ډېر امکان لري چې په مرکزي اسیا کې انډیوالان له خطر سره مخ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹونه خبرای د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د روغتیا نړیوال سازمان رپورت ورکړی هغه کوششونه کامیاب سوي دي چې په جنوبی افریقا کې د لیستریا په نامه ناروغي د خبرېدو مخه نیول سوي ده. لیستریا هغه ناروغي ده چې لچټلو خړو څخه پیدا کیږي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ را لېږلی.
د لستر یوسیس اوسنۍ ناروغۍ څه باندې یو کال پخوا د 2018 کال د جنوري په میاشت کې په جنوبي افریقا کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د مارچ د میاشتې په 12 نیټه د خوړو نه پیدا شوې ناروغۍ 978 پیښې ثبت کړي دي چې 133 هغه کسان پکې شامل دي چې له دغې ناروغۍ نه مړه شوي دي. د ډبلیو ایچ او د محفوظو خوړو متخصص پیټر بن امبارک وایي ډېره مشکله ده چې د لستروسیس د خپرېدو په باره کې څېړنه وشي ځکه د دغې ناروغۍ معلومول ډېر وخت نیسي. دی وایي مخکې له دې نه چې په خلکو کې علائم معلوم شي او ناروغ شي د افتې وخت نیسي. امبارک خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Two weeks ago, food was identified as the primary source of this large outbreak. It's a meat, ready-to-eat meat product, the type of sausage very commonly consumed in South Africa and in the region, a bologna product. Since then, recall of the incriminated products have been initiated, both in South Africa but also in 15 countries
دو هفته پخوا معلومه شوله چې خواړه د دغې ناروغۍ د خپرېدو اساسي علت و. دا تیاره شوې غوښه ده چې د خوړو لپاره تیاره وي. ساسج یا په کولمه کې پیچل شوې غوښه ده په جنوبي افریقا او سیمه کې خوړل ډېر عام دي. له دې نه وروسته په جنوبي افریقا او 15 نورو هیوادونو کې چې له جنوبي افریقا نه یې دغه خواړه وارد کړي وو دغه فاسد شوي خواړه بیرته جمع او راټول کړل. امبارک نو وایي ډبلیو ایچ او د جنوبي افریقا او نورو هیوادونو ترمنځ د دغو معلوماتو د شریکولو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړې چې دغه فاسد شوي تولید وارد کړي وو. دا مهمه ده چې ساسج بیرته جمع او راوغوښتل شو چې د نورو پیښو مخه ونیولی شي. اوس د خوړو نه د پیدا شوې ناروغۍ منبع معلومه شوله او د امریکا غږ ته وویلې دا توقع لري چې د نورو پیښو شمیر به زر کم شي. امبارک نو بیا وایي
With regard to the case fatality rate in this outbreak, among the cases where they have been able to follow them and see the outcome of their disease, it's about 27%, and it's within the norms. Listeriosis outbreak have a case fatality rate of between 20 to 30.
د دغه ناروغي په خبرېدو کې د غیر طبيعي مړینې اندازه او په نورو پیښو کې چې تعقیب کړی شي او د دغه ناروغي نتیجه ولیدل شي تقریبا 8% ده او دا عامه خبره ده. لستروسیس د خپرېدو د طبیعي مړینې اندازه د 10% پورې ده. دا د خوړو نه پیدا شوې یوه ډېره جدي ناروغي ده. امبارک وایي په مؤثره توګه په انټي بیوټیکو سره د لستروسیس علاج کېدای شي که په چټکۍ سره درک کړی شي، په خاصه توګه په نوو زیږیدلو ماشومانو، امیندوارو ښځو او زړو کې چې دوی د خطر سره مخامخ دي. دا وایي ډبلیو ایچ او په سفر یا تجارت باندې د بندیز لګولو مشوره نه ورکوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او دا هم د دې خپرونې مرکه. درنو اوریدونکو، د بایزید روشان د خیر البیان بشپړه متن چاپ سو. د دې اثر د چاپولو اقدام محقق لیکوال استاد محمد معصوم هوتک د څه د پاسه یو کال کار او زحمت وروسته آماده کړ او اوس یې بشپړه متن چاپ سو. ښاغلی محمد هوتک د امریکا ژغ آشنا رادیو سره مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم. محترم هوتک صاحب، لطفا که د خیر البیان په اړه تاسو لنډ معلومات راکړئ.
خیر البیان د بایزید روشان انصاری سیاسی او مذهبی خوځښت تیوریکی تاداو دی په اصطلاح بایزید روشان چې په خپل سیاسي او مذهبي مبارزه او په خپل سیاسي او ادبي مبارزه کې کوم اصول درلوده کوم پرنسيبونه درلوده هغه په خیر البیان کې د اسلامي شریعت له اصول او لارښوونې سره سم په څلور ژبو پښتو فارسي عربي او هندي کې بیان کړی دی.
بله بله او تکسب د دې اثر څو خطي نسخه به په دنیا کې موجوده
د دې اثر لباده مرغ ډیر نسخه نه دی پاتې ځکه د خپل اثر کې د روشانی خوځښت مخالفینو د هغه د منځه وړلو د پاره پراخه هلې ځلې کړې وې. یو نسخه د جرمني په ټوبینګن کې مولانا عبدالقادر مرحوم د پېښور د پښتو اکاډمي مشر هغه په 1980 کال کې پیدا کړل چې هغه اوس په برلین کې پراته ده. د هغې نسخې له مخې څخه پېښور د پښتو اکاډمي هغه چاپ کړ او په کابل پوهنتون هم د هغه عکسي چاپ خپور کړی دی. بل نسخه د هندوستان په سالار جنگ موزیم کې د شاغلی زلمی هیوادمل په همت باندې پیدا سول او تقریبا څه د پاسه جرش کاله مخکې نو دا نسخه بشپړه ده په څلور ژبو ده. نو ګویا په دنیا کې اوس دغه دوه نسخې موجود.
بله تاسو د دغه نسخې په باب چې تاسو خبره کړې ده ک لړ معلومات ودرنو او اوریدونکو ته ورکړي.
دا نسخه د خیر البیان البته هغه لمړی نسخه چې خبره سول هغه یوازې پښتو برخه او صرف په سر کې د څلور ژبو برخه و. لمړی نسخه په خبرېدو سره هغه بیانونه چې مشته په تاریخي آثارو کې را رسیدلی و چې خیر البیان په څلور ژبو دی او د دغه نسخه صرف یو ژبه و. څه شکوک او شبهات را ما بین تاسو ول چاو چا نظرونه ورکړل شي اصلا په خیر البیان په څلور ژبو نه دی او چاو آیات او احادیث او دا مقوله نسته پکې کې. نو د خیر البیان دا نسخه چې پیدا سول او چې موږ پاره کړل دا بشپړه ده په څلور سره ژبه ده. نو په دې حساب هغه شبهات او هغه شکوک چې په خوا ده دغه نسخه په باره کې موجود و هغه ټول منځه ولاړل او اوس موږ ته د خیر البیان یو بشپړه هغه نسخه چې په خپل روشان لیکل ده زموږ په واک کې ده.
او تاسو د دې سوال مې چې تاسو خو پر دې نسخه باندې واقعا یعنی ډیر کار کړی دی او ډیر زحمت مو ایستلی دی نو آیا د دغه نسخه د کاپی د پاره تاسو هندستان ته خپل ولاړلست او څنګه؟
ولا زه خپل هندستان ته نه یم تللی په دې بار په دغه نسخه د کاپی د پاره. په اول سر کې کندهار پوهنتون ځوان استاد ښاغلی محمد طاهر خان یو څو برخې راته کاپی کړلې او هغه د ایمیل لاره راوستولې مګر د کاپی کېدو دروند بار او دا تقریبا ټول کار چې بشپړ کړ هغه پروفیسر عبدالخالق رشید صاحب نهایت ډیر زحمت په دې کار کې وېستي. څو وار له ډیلی څخه ولاړلې و حیدرآباد د کنت سالار جنگ موزیم ته او سفرونه یې وکړل او د خلکو سره یې وکتل او سپارښتنې یې وکړلې او منډې تندې یعنی د دې نسخې د کاپۍ کار چې دی هغه پروفیسر عبدالخالق رشید صاحب د زیار او زحمت نتیجه ده. زه ډېر ممنون یم او ټول پښتانه باید د ده د هلو ځلو ممنون هم واوسي.
بله او ولې مو د دغه اثر چاپولو ته اقدام وکړلې او ضرورت یې په څو او د دغه نسخې اهمیت کوم راته وایست وتکسي؟
ما هم په نورو پښتنو کې دا خبره یو څه یاد کړل خو البته دا چون بشپړه نسخه ده په څلور شروع ژبو ده په هندي او په عربي او په فارسي او په پښتو باندې. نو هغه روایتونه چې په خوا موږ د دغه نسخې په باره کې د روشانی نهضت مخالفینو او د موافقینو د خوا څخه موږ اورېدلي و چې دا نسخه په څلور ژبو ده دا اول چاپ له مخې څخه دا خبرې نه ثابتېدلې مګر اوس چې دا دوهم چاپ اوس موږ دا د سالار جنگ موزیم نسخه چاپ کړل دا د محققینو د پاره د ادبیاتو پوهنځي د استادانو او د محصلینو د پاره په تدریس کې او د نورې څېړنې د پاره یو پوخت اداو سو یو نور د روشانی خوځښت محققین پر دغه نسخه باندې په بشپړ اعتماد او باور سره خپلې څېړنې مختبیا ولای سي او زه فکر کوم چې کسام اوس څنا وخت دی چې دا اثر خپور سو کدا وختي خپور سو وي شای چې موږ په روشانی نهضت کې ډیر کارونه ځنې اخیستي وای مګر اوس هم نا وخت نه دی موږ په هانو محققین په دې برخه کې د دې نسخې څخه ډیره استفاده کولای شي.
کورمودان ډیر مننه محترم محقق لیکوال استاد محمد معصوم هوتک.
چې غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بترفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د خوست یو شمیر سوداګرو او دولتي شورا غړو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د غلام خان بندر لار دی رسمان ترانزیت کړي. دوی دغه راز ویلي دي چې دا لار دی دایمي د تګ راتګ پر مخ پرانسته وساتل سي. د آشنا رادیو خبريال ابراهيم رحيمي په همدې حقله دا رپورت را لېږلې دي.
د غلام خان بندر په کال 2014 میلادي کې په شمالي وزیرستان کې د نظامی عملیاتو پر مهال تړل شوی و، خو تر څلور کلونو وروسته دا بندر تیرونی د سوداګریزو مالونو د انتقال پر مخ پرانستل شو. سوداګر او د خوست د ولایتي شورا ځینې غړي اندېښنه څرګندوي چې په دولت کې ځینې کړی د دې لارې د رسمي ترانزیت سره مخالفت لري، مګر په دې برخه کې د چا نوم نه اخلي. د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان یوه خبري کانفرنس ته وویل چې اوسمهال د غلام خان بندر پرانستی دی، خو له کابل نه ولایتي ادارې ته سپارښتنه شوې چې د امنیتي ملحوظاتو له امله د غلام خان بندر تر یوې مودې وتړل شي.
ځکه کچیرې خطرات موجود وي دولت ته، نو دوی لارې شته چې ولاره په پکتیا خرلسوی باندې هغه لار خلاصه ده، په غیلاره باندې د اوسم مالونه را روان دي، دویم په پکتیکا کې پکتیکا لار خلاصه ده. که خطرات چیرته موجود وي نو د دغه دوو لارو نه هم خطر موجود ده. که خطرات موجود نه وي علت څه ده چې موږ د غلام خان بندر لاره بندوي؟
د ولایتي شورا بلغړی قمر علي لکنوال ویل چې د یاد بندر د تړلو خبره د سکینر او ځینې نورو وسایلو له نشتون سره تړل کیږي، خو زیاته یې کړه چې له سکینر پرته نورې ټولې اسانتیاوې هلته برابرې دي.
تاسو بهتر لیدلې دي هلته نوي عصري تاسیسات جوړ شوي دي، امامورینو د غلام خان مکمل سټاپ موجود ده، او د کنټرول او چیک سپی موجود دي، کمیسری هلته موجوده ده، هیڅ نو داسې چی شي نشته چې د لارې د بندیدو لپاره سبب وګرځي.
په داسې حال کې چې له پاکستان سره تجارت مخ په کمیدو دی او سوداګر له نورو لارو افغانستان ته واردات کوي، ځینې سوداګر د غلام خان لارې رسمي ترانزیت د دغه هیواد لپاره خورا مهم بولي. د خوست د ښاري اتحادیې مشر جمال تڼي یاد خبري کنفرانس ته په خبرو کې له دولت نه وغوښتل چې د غلام خان بندر د رسمي ترانزیت او دایمي دی د سوداګر او نورو خلکو پر مخ پرانیستی وساتل شي.
تر سو چې موږ ته دغه لار خلاصه نه وي چې ولایتي شورا په وجود کې، موږ به انشاءالله مظاهره هم کوو او ښار به هم بندوو. د دواړو هیوادونو مو دا غوښتنه ده چې سیاسي موضوع د دغه موضوع نه جوړوي، موږ ته د لار زر تر زره خلاصه کو او په ټوله د ترانزیت اصول په نظر کې ونیسي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.